سلامونه ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته خوکیاست پایل کوو د دې سات په خبرونو د بې پولې خبريالانو ټولنه وایي طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه دولس رسنۍ بندې کړې او د آرزو ټلویزیون چې دې وروستیو کې غږ غلی کړی اووه کارکوونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو غوښتنې کړي چې د دې ټلویزیون کارکوونکي دې خوشې کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو وړ بللې ده. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشرې سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم ګرځېدلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنرۍ یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې ل خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یو چارواکي کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي په پام کې لري څو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي خپل خاورې وپاسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د چاپ خبره د دغه ډلې او هر اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاو په برخه کې د افغانانو نو د وقار ساتل دي. په هلمند کې د موټر د ټکر له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د کندهار هرات په لویه لار د سنگین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو د بې احتیاطۍ له امله 3 موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې 2 تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست له لورې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. همداراز په جنوبي سانان کې تیره شپه په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د جنوبي سانان د ولسوالۍ په ګهواري سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټیکسي له تخار څخه کابل ته په لاره وه، له سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبي سیمې خیرسون نن جمعه د جمعې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهو پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی دی او د هایپرسونیک ګیجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي دي. او د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن جمعه د یوې ګړندې کشتۍ د چپکیدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوې دي. د ساحلي ګار چارواکو ویل دغه کشتۍ چې غیر قانوني کډوالي لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناک مانورونو ترسره کول تر څو د ساحلي ګار له یوې کشتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کشتۍ کې 13 پرلی ژغورل شوي دي، خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسان پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شویو ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی، خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به په پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي دي. په دې خبري مجله کې موزه فرشته سها کرکلای کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واورئ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پېښې 15 برابره زیات شوي دي.
نه حکومت کنټرول کړی دی نه دی حکومت په وس پر دی نه کوي سړک یې چې هغه په خوانې سړک وغیرہ دونی متر یې سړک را کوم کړی مخکې درې موټر تیرې دي اوس دوه موټر نه سوې تیرې دی
د کډوالو د ستونزو سربیره په کندهار کې به یو شمېر کورنۍ او نواورو چې د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزو سره مخ دي
ورته څنګه موږ په ولا کړی یا خولې لرو رسنه لرو د ځامن نه لرم د کار نه يم د لاسونو ما چې دای کی وینې دا صاحب تکلیف لرم دا لاس مې دلته ماته دا چې کوچ ما چې
دا ورسان او نړۍ یو نور پرونه تر سره وسه
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د راپورونو برخه ته راغلی. ایمرجنسی روغتیایي سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 160 زیاتو کسانو ته مرګوبله اوښتی ده. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ بیا د ترافیکي پیښو د کموالي په برخه کې د طالبانو پر بی غوری نیوکه کوي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
ایمرجنسی روغتیایي سازمان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دوه راهیسې په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایي سازمان د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د ترافیکي پیښو شمیر 5 برابره زیات شوی دی. که څه هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راغلي چې د 2022 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 83.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمېر له 2602 څخه 5560 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لوېدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایي سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بې وزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلومات داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوي دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود 25 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې 18 ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډېره حده د موټر چلوونکو د بېغورۍ، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوي دي. د دې پیښې د یوه قربانۍ د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبان حکومت پر بېغورۍ نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شرکتونه چې دي پرېږي وي په موټروانانو چې ته به په 3 ساعته کې ځان رسوي، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي، نه حکومت کنټرول کړي دي نه دي حکومت په وس پره دي نه کوي سړک یې چې هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک را کوم کړی دی. مخکې 3 موټره تېرې دي، اوس 2 موټره نه سوی تېرېدی.
خو پنجشنبه د قوس 9 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نومونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یادې مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وې. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره یې د ډېری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډېریو د پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکیتوب او بل چې دی په لوی لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري. دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته. او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سوری ډېر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافروړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د طالبانو حکومت د اتلې وزارت د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش د دولتي ځمکو د اجارې او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر راستنه شوي افغان کډوال بیا شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخ دي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د راستنه شویو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده تازه د یوه فرمان له مخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجارې او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د اسانتیاو په اړه قوانین په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنه شویو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې دیارلس فصلونه او نونس مادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې دغه شان د هغو ځمکو د بیرته راګرځولو چې د ښارګوټو لپاره بیلې شوې وي ټینګار شوی او لارښوونه شوې چې د نورو ښارګوټو د جوړولو لپاره د مناسبې ځمکې ځانګړې شي. په قانون کې دغه شان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخته وړل کېږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجارې قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوي هوکړې فسخه شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې څه نه دي ویل شوي چې څومره راستنه شویو کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شویو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې وې. عطاالله عمری ویلي و چې د راستنه شویو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه له لوري منل شوې چې له مخې به یې کډوالو ته 2 لک نمرې وویشل شي. یو شمېر راستنه شوي کډوال بیا شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو بسړې اوسي کې پردې کورونو کې نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ واوري هوا سړه د موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. پکر وضعیت بخې بد وضعیت کې نن تاسو نه هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډېر خلکو راکړي د حکومت مو وادي راکړي خیره بنسټونو مو وادي راکړي دنده سي د دوی ته پته مې او د ترګ پلاري د ټولو خیره بنسټو مس حکومتونو مان حکومت منم دا غږ دشي موږ سره از نیو د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
راستنه شوی کډوال په داسې حال کې د سرپناه د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د دسمبر په 13مه د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې 1.2 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا یا این آر سی عمومي منشیان انګلند هم پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې 1,60,000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستنه شوي کډوال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
تاسو کولای شئ اوس ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز دوه کاله پوره شو. دوه کاله وړاندې د 1401 هجری لمریز کال د قوس په 29مه د دوی د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې اعلامې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونه او مکتبونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د زده کړو برخو فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکی او د پرمختګ پر وړاندې خنډ بولي. نور جزئیات له ثنا کاکړ نه اورو.
تحصیل برای من نه تنها یک حق بلکه یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
د تخار ولایت اوسیدونکي نهید چې غوښتل یې سیاستوال شي، د فارغېدو لپاره به یې شپې په مطالعه او هڅو رانولې، خو په ناڅاپي ډول د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو یې ټولې هیلې له منځه یوړې. نهید ازادي راډیو ته وویل:
پس از رنگ دانشگاه و پس از طالبان برای من که نه فقط یک توقف در مسیر
ده طالبان لخوا دی پوهنتونونو بندیدل یوازې زموږ د زده کړې لارې بندول نه و، بلکې زموږ د هیلو او خوبونو ماتېدل و. زه د حقوق او سیاسي علومو په دریم سمستر کې وم او د ټولنې لپاره مې یوه لویه هیله درلودله، خو یو دم د بې عدالتۍ او ناهیلیو یو دیوال مې مخې ته ودرېد. د روښانه راتلونکي د جوړولو او ټولنې ته د خدمت هیلې مې په یوه شېبه کې له منځه ولاړې،
بلکې یک امید امیدې که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
سپوږمۍ د کابل د معالجوي طب محصله وه. هغه ورځ لرې نه وه چې سپوږمۍ سپینه چپنه واغوندي او د زرګونو هیوادوالو د درد درملنه وکړي، خو د پوهنتونونو د دروازو په تړل کېدو دا سپوږمۍ هم تندر ونیوله.
راتلونکي ته څنګه هیله مند اوسو؟ کله چې وینو زموږ د کور برخې محصلین فارغه کېږي، له موږ نه مخکې کېږي او موږ ته حتی خپل هغه شرعي حق چې اسلام راکړی دی نه راکول کېږي. راتلونکي ته هیلې او امیدواري به له کومه پیدا شي؟ په دې هیله یو چې زموږ حکومت زر تر زره او یو ځل بیا موږ ته اجازه راکړي تر څو خپلې پاتې زده کړې خلاصې کړو او د خپلو ورونو سره یو ځای اوږه په اوږه د وطن او هیواد په پرمختګ او آبادۍ کې برخه واخلو.
ډېری دغه زده کوونکي وایي که دا بندیز دوام وکړي دوی ممکن له ناچارۍ د هیواد پرېښودلو ته اړ شي. هغه بندیز چې دوه کاله پرې واوښتل، د 1401 هجري لمریز کال د قوس په 29مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. دا فرمان د طالبانو حکومت یو بل محدودوونکی اقدام بلل کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د زیات شمېر ښځینه زده کوونکو د خپګان او نورو رواني ستونزو لامل شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو لا د مخه کړکېچن وضعیت یې لا پسې خراب کړ. په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو حکومت بې پرېکړې، په زرګونو نجونې د ځان او ټولنې لپاره د ښې راتلونکي د جوړولو له فرصت څخه بې برخې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکی او د پرمختګ په لاره کې خنډ بولي. له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا په افغانستان کې د ټولنې نیمایي خلک چې هغوی ښځې دي مکتبونو ته نشي تللی، پوهنتون نشي ویلی، او دا په دې معنی ده چې د افغانستان د پرمخ د پرمختګ او د ترقۍ توسعې دروازې تړلې دي. د نجونو پرمخ د مکتبونو او د پوهنتونو تړل هغوی ګڼ شمېر رواني مشکلاتو سره مخ کوي. نجونې چې پوهنتون ته نه ځي مجبور دي چې هغوی مخکې له وخته ودونو ته ځان تیار کړي. خلاصه دا د افغانستان دپاره نه جبرانېدونکې یو ضرر ده.
په داسې حال کې چې طالبانو په لومړي سر کې دغه بندیز یو موقتي اقدام اعلان کړی و، دا یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي او په دې برخه کې د خپل مشر فرمان ته انتظار باسي. خو په تېرو دوو کلونو کې د ښوونځیو چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په پیل کې د نجونو پرمخ تړل شوي وو او د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په برخه کې د پرمختګ کومه نښه نه لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوي د سفر خبر ورکوي. وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد د رژیم د ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نورحال نوریاس نوري نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریه ته تللی پلاوی به پر سوریه د واکمنې حیات تحریر شام ډلې او هم د هیواد لګکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگتن دا ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی به چې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم پکې دی هڅه وکړي چې د امریکایي تر تم شوي خبریال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2011 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د اسد د رژیم لخوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې وه تر اوسه دمشق ته په رسمي سفر نه و تللي. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی ورسته له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د حیات تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کې دی. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه اونۍ مخکې د بشر الاسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګه شو، خو ورسره په دې هیواد کې د ښځو او همدارنګه د لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. د پنجشنبې په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یوه لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړه برخمن کورد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یاغي ډلو تر فشار لاندې دي. که څه هم حیات تحریر شام ډلې چې پخوا په سوریه کې له القاعده څانګې سره اړیکې لرلې، لیکله چې واک ته رسېدلې له ځانه د یوې معتدلې ډلې انځور وړاندې کړی، خو د سوریه د ګاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریې راتلونکی حکومت به څه ډول بڼه ولري. تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په اردن کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیې په ګډه په دې هیواد کې د یوه ټول شموله او غیر فرقي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنجشنبې په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی و، په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بېلابېلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه، د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاکه وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیځ کې د وای پی جی په نوم د کوردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی د کوردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یوه تروریستي سازمان په توګه نومولې ده. انقره د پنجشنبې په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله ځپل شوې نه وي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله سخت اندېښمن دي. دغه کورنۍ وایي چې د سوان او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمینار د صدیق رښتینی راپور ته غوښی.
شکریا چې د خپل اته کسیز کورنۍ یوازنی سرپرست د اوسمهال د کندهار ښار د اتمی ناحیه په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري.
خپل کور نشه زمانات د غونډې لري
زوی منا جوړېږي چې دا غسم کښنیان د پریښو سره مثلا بچو څخه لا ولا.
عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټوټي هیڅ کس نه لري د ژمي پر اتاق اندیشمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي، خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته ګزاره کول ورته ناممکنه ده.
پنځه لوڼې لرم، دوه مږې، د بل په سرای کې پروت یم. دا اوس به بوزم ګرځم در باندې ښکاره کړم. او مشته امام څخه پوښتنه وکړه، زما د امام د امسایه څخه پوښتنه وکړه، ولاکه شی نه لرو. دا اوس یو امسایه یو بل یو بل یو پارسل وړه راکې یو شی راکې پوس به د بل په دغه مو گزاره را دا بل ورځ ما کور ته یو چا پارسل وړه ولو بیا بل را وړي در زاغه بم در وشه ورته څه څنګه مر په ولاکه ریا خلی لرو رسنه لرو. دا زامن نه لرم، دا کار نه يم. دا د لاسونه ما چې دای کې وینیا دا صاحب تکلیف لرم. دا لاس مې دلته ما ته دا وګو چې ما چې یو بیا ولا ما څه بل شي نه لرم. ژمې را روان دي، په ولاکه راځه ما په کور کې وګورکه، یا بوټي و یا پر دنیا شی و یا موی شی درلودي یا مخفل سرای درلودي بل په سرای کې پروژه مکره. دا درې زره پیډه په بګره پیډا کو دا غدا ورکو.
په کندهار کې نور بیوازله کورنۍ هم وایي چې د ژمې لپاره د سپنتوکو پوشاک او خوراکي موادو سختارتیا لري. د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمي د تیرېدو وس نه لري.
هیڅ خواري نشته، شی نشته، کور کې ولا کشي لرو. او نه ګاز وس لرو، نه د بوټو وس لرو، نه د شی وس لرو. او ژمي لري خواري نشته، هوا سړی لري، کور کې شی نشته. نو موږ سات سمداغه هله کو چې موږ ته یو خواري او غريبي او یو مرسته را سره وکړي. ولې حالات مو ډیر خراب دي.
پر اولادونه می ده خالی او شی نسته، غریبی نسته، نه روزانه پیدا کرده، نه شی پیدا کرده. بلا خودل تا بلا گرد را گرده بوتو گرو گرو هرچی تا در راتو.
حتم وکړه چې د طالبانو د حکومت د کندهار د محلي چارواکو نظر هم واخلو او د مرستو لپاره د هغوی پلانونه معلوم کړو، خو چارواکي خبرو کولو ته حاضر نسول. د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي، خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي. اړمنې کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سون توکو، خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډول ولسوالۍ ترمنځ د شپېته کیلومتره سرک د پراخولو او بیارغولو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا یاد سرک ته 14 میلیون افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړی شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نور حال په دې راپور کې.
نورستان لویدیزو دو ولسوالۍ دواب او منډول ترمنځ د 8 کیلومتره سرک د پراخولو او اساسي بیرغونې چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه 8 کیلومتره اوږد سرک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگیپول ساحې نه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به انشاءالله 6 متره به او خاص اساسي ډول به ترمیمېږي چې په هغې کې به واړه او غټ موټرې ششپایي او ټرکونه به هم په هغې کې تلی شي، نو خلکو ته به ډېر سهولت پیدا کیږي. دې سره
د ښاغلي احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوي. د دواب او منډول ترمنځ سرک په غرونو کې بهل شوی چې ډېری ځایونه یې 2 یا 3 متره پلنوالی لري چې یوازې یو موټر پکې تیرېدی شي. د سیمې اوسیدونکي وایي په یاده لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کېږي پرې خوښتي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا شپږ کیلومتر سرک جوړی غل خیره دی او دوام د تر منډوله پوری چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادی دیوالونه پکار دي نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا خیره جوړیږي
تا ډیر مشکلات حالیږي اول به موټر راته بل باندې شتیرېدل او صاحب تنگ وا نو یو به ورسته ته بیا ډیر ساحه کې لار ورکوله نیمه ګنټه کې شل دقو کې موټر د لار ورکوله
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتره وران ویجاړ او تنگ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دي چې ډېرې وخت ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سبب کیږي
زموږ خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي پاتې زموږ همکار سید سمی عباس سره اوسېږي
تشکر فرشته جان خسته نباشین ساعت 6:30 شام است